لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو. دا خبرونه یو ساعت ده او په ترڅ کې به واورئ چې افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر حافظ محمد سعید د وژل کېدو خبر ورکوي. په هلمند کې د روانو ناامنیو او د وسلوالو د حملو د دوام په اړه یو تفصیلي راپور، نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو. خو له هم هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د غور سیمه چارواکي خبرداری ورکوي که د دغه ولایت په صابن ولسوالۍ ته تازه دمې سرتېري ونه رسیږي، امکان لري چې یاد ولسوالۍ سقوط وکړي. او د پاکستان په کوټه کې په پرونی حمله کې د وژل شوي شمېر 80 تنو ته ورسېد. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او څېړي. جنرال دولت وزیری پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د حافظ محمد سعید د وژل کېدو په اړه اسناد او شواهد هم وړاندې سوي چې له څېړلو وروسته به یې نتیجه اعلان کړي. د 201 سلاب قلوردو قمندان جنرال زمان وزیری د دوشنبه په ورځ د ننګرهار په اچین ورسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې حافظ سعید د هغو دیرشو وسلوالو په ډله کې ده چې په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل سوي دي. مخکې هم د سعید د وژل کېدو خبر ورکړل سوی و خو چې وروسته رد سوی. د غور سیمه چارواکي خبرداری ورکوي که د دغه ولایت په صابن ولسوالۍ ته تازه دمې سرتېري ونه رسیږي، امکان لري چې یاد ولسوالۍ سقوط وکړي. د غور والی غلام ناصر خازي نن ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د تېرې شپې په جګړه کې د دغې ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې له سختو جګړو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. هغه زیاتوي د جای جنګ او مدیره د پوستو د سقوط په جګړه کې یو شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرژوبله اوښتې، خو نوموړي د مرژوبلې کره شمېره ونه ښوده. د غور والی وایي دا مهال نږدې 400 افغان امنیتي سرتیري په ولسوالۍ کې د محاصرې په حال کې دي. تر اوسه د هغه امریکایي او استرالیایي برخلیک معلوم نه دی چې تیره ورځ په کابل کې ارغمل سول. دغه دوه تنه چې د چارواکو په وینا په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادانو د دارالامان له سیمې له درکه سوي دي. په کابل کې د استرالیا سفارت د خپل یو تبا یرغمل کېدل تایید کړي، خو د امنیتي دلایلو له امله یې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د یو امریکایي تبا یرغمل کېدل تایید کړي، خو له نورو جزئیاتو ورکولو څخه یې ډډه کړې ده. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یرغملو د موندلو او خلاصون لپاره یې هڅې تیزې کړي دي. افغان ولسمشر ډاډ څرګندوي چې سږ کال د حج په مراسمو کې به افغان حجان له ستونزو سره مخ نه سي. د ارګ لخوا په خپله سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې اشرف غني پرون د کابل په هوایي ډګر کې سعودي عربستان ته د تلونکو حجانو له لومړنۍ ډلې سره وکتل. غني هغوی ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت او په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت به ورته هر ډول امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د کوټې په هغه روغتون کې چې وکیلانو د خپل یو مخکښ همکار د مړینې د درناوي لپاره راټول سوي وو، په پرونی حمله کې د وژل سوي شمېر 80 تنو ته اوچت سو. بلال کاسي چې پرون سهار وژل سوی مړی له حمله مخکې دې روغتون ته لېږدول سوی وو. سیمه ییزو چارواکو وویل په دې پیښه کې له سلو زیات کسان ټپیان سوي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. پولیسو ویلي دي چې د وژل سویو اکثره یې وکیلان دي. د اسلامي دولت ډلې او د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هم تر اوسه نه ده معلومه چې د بلال کاسي د وژنې تر شا د چا لاس دی. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې د سوریې په شمال کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې یو ښار کې د اونۍ په پیل کې د ماشومانو د علاج پر یوه کلینیک څو هوایي حملې شوي چې 14 کسان یې وژلي دي. ام اس اف په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي په الدیب ښار کې له څلورو هوایي حملو څخه دوه مستقیما دا کلینیک په نښه کړ. د بې سرحده ډاکټرانو مرستندویه موسسه وایي په دې بمباری کې چې د یک شنبه په ورځ پرې نه ورځ وشوه د دې ټولنې د روغتون شپږ تنه کارکوونکي هم ټپیان سوي دي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حملې به چا کړې وي او ام اس اف هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو تیره میاشت وویل چې په سوریه کې پر سرحدي مرکزونو څلور څلوېښت حملې ثبت شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې ښایي د دې د سیالې هیلری کلینټن ایمیلونه د هغه ایراني ساینسپو د مړینې بایه شوی وي چې متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې اعدام سو. ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو پوسټ کې ولیکل، ډیر خلک په دې نظر دي چې د ایران حکومت د اټومي ساینسپو چې له امریکا سره یې مرسته کوله د ډیموکراټانو د کاندید د ایمیلونو د حقیدو له کبله وژل سوی دی. د ټرمپ پلوي سناتور ټام ټوکون هم پر 2010 میلادي کال کې د میرمن کلینټن لخوا د استول شویو ایمیلونو او د ایراني سینسپو شهرام امیری د اعدام ترمنځ د اړیکو یادونه کړې. کوټن سی بی ایس ټلویزیوني شبکې ته وویل په دې ایمیلونو کې چې تیر کال د میرمن کلینټن د تماسونو د سیستم له تفتیش وروسته عامو خلکو ته وښودل شول، د نوموړي د جوکپوډو سلاکارانو ترمنځ د امیری په اړه بحثونه شوي وو. شهرام امیری چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات لرل په 2009 میلادي کال کې امریکې ته وتښتید، خو په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې امریکې ایران ته ستون شو چې ادعا یې وکړه چې سی آی ای تښتولی وو او غواړي خپل کور ته ستون شي. د میرمن کلینټن کمپین سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الیزابت ټروډو د امیری د قضیې په اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا لیواله ده چې د کسپین سمندرګي په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت د نویو پروژو په اړه له خپلو سیالانو د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره خبرې وکړي. درې واړو مشرانو وویل چې نوی چوکاټ به د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې د دغو هیوادونو مشران د آذربایجان په پلازمینې باکو کې سره غونډه کوي. چارواکي هیله مند دي چې دغه خبرې به د هغې ترانزیټي نوې لارې جوړېدل ګړندي کړي چې له آذربایجان او ایران تیریږي، او ورسره به په تیره بیا هند ته د روسیې د سوداګرۍ مالونه د لیک په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او په زړه پورې موضوعات درته لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د مشر حافظ محمد سعید وژل کېدو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي.
قومندان د 200 سلاب په اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد هم ښودلي دي. موږ په دې هکله پلټنه کوو او وروسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
د افغانستان عالمانو او سیاسي شخصیتونو پرون په یو علمي سیمینار کې د شریعت له پلوه د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د هلمند یو 30 کیلومتره لرې جګړه څنګه د مرکز لشکرګاه تر څنډو پورې ورسېده؟
په هلمند کې د دښمن برای یوازې هلمند نه، د کابل تر لمن او تر شماله پورې برای ده. نو په هغه اساس دښمن نهایت کوشش کوي چې هلمند باید نام نه وساتي.
په دې اړه یو مفصل تحلیلي راپور لرو. د کوټې اوسیدونکي له پرونی حمله وروسته د خپلو عزیزانو ویر کوي. په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو اونیز پروګرام تاندې څانګې خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. تاسو په نظر په هلمند کې د جګړو د دوام در کېدو او اوږدېدو علت څه دی؟ په دې اړه که نظر لرئ خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریک کړو. مخکې له دې چې د دې خپرونې نورو موضوعاتو ته ورسو، راپور را رسیږي همدا شېبه چې د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیستی. تر اوسه پورې دقیقا وضعیت په اړه معلومات نه لرو، خو د وضعیت معلومولو لپاره د شپې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی له هلمند نه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. دایی صاحب، د ناوې ولسوالۍ کې خو مخکې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي وو، اوس تازه حال د جګړې څنګه دی؟
تکل صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. دا د لشکرګاه په جنوب کې د مرکزي ولسوالۍ څخه یوه امنترینه ولسوالۍ وه چې د سولې د کور نوم ورکول شوی و. اما د وډمش بیرایس په دې ولسوالۍ کې جګړې پیل شوې دي چې لومړۍ دوې پوستې د لیونی او د پیرګروانچ په نوم د زیارتونو د سیمې پوستې وې چې سوکتولې. اما اوس ویل کېږي چې بیخي جګړه د لشکرګاه دوه کیلومترۍ ته د کاریز سیمې ته رسېدلې ده. موږ ته د ناوې امنیه قمندان جامه شاه وویل چې که په جادویي ډول ډېر چټک او وسیع کومک ور ونه رسېږي جګړه د کابل څخه وتلې ده. هغه وویل چې په ناوې ولسوالۍ کې پر ټولو امنیتي پوستو او ممرتونو باندې یو مهال یو وخت جنگ پیل شوی دی، یو شمېر پوستې سکوت شوي دي. او ویل که چېرې کومک ونه رسېږي نو د ده د خپلو ولسوالیو ترمنځ به ډېر ژر رابطه وشي کېږي. او وسلوالو د ده په وینا چې د دوی د معلومات له مخې د ډېرو سیمو څخه د دې ولسوالۍ د سکوت لپاره کومک راجل کړی دی او درنه جګړه روانه.
دای صاحب، مخکې چارواکو د کافي امنیتي قواو خبرې کړې وه چې په ټولو ولسوالیو کې دوی ویلې چې سرتیری په کافي اندازه، حتی دوی زرګونه شمیر ښودلی و چې دا ځای پر ځای شوي دي. نو له دې سره سره چارواکي دا خبره هم کوي چې طالبانو په زیات شمیر، تاسو موږ ته په راپورونو کې راپور راکړی و چې طالبانو په ګڼ شمیر پر مختلفو ولسوالیو حمله کړې، فکر کوئ چې دا توازن د قواو خراب شوی او که کوم بل علت لري؟
دغه خبره موږ ته د ولایتي شورا رئیس کریم مطلب هم څو شېبې وړاندې په مطبوعاتي کنفرانس وکړه. هغه وویل چې کافي سرتیری وجود لري، د مرکز څخه هم سرتیری راغلي دي، د هرات ولایت څخه هم سرتیری راغلي دي. اما د هغوی برابري د ذوب خبره وکړله، هغه خبره چې ډېره تکرار ده. وویل چې دغه سرتیری په ځینو سیمو کې ډېر سرتیری په جنګ بوخت دي، په ځینو سیمو کې حتی تقدمي سرتیری وجود نه لري. چې مثال د نادالي ولسوالۍ په چانجیر او د نادالي ولسوالۍ په مرکز کې په زرګونو سرتیری د وسلوالو سره په دغه تازه پیل شوو عملیاتو کې بوخت دي. اما په نوي ولسوالۍ کې تقدمي یو تن سرتیری هم وجود نه لري. چې د کریم اتن په خبره دغه خپله په سیمه کې د ځینو سیمو د سکوت او د ګډوډیو باعث کېږي.
د افغان سرتیرو د تلفاتو او د وسلوالو مخالفینو د تلفاتو په اړه په داسې حال کې چې جګړه ډېره توده شوې ده، څه احوال شته؟
وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه تر اوسه حکومت سند کړی، اما ویل کېږي د 15 په شاوخوا کې افغان سرتیري تلفات لري. په دې کې 9 تنه د نوي ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي او پاتې نور 6 تنه چې دي هغه زخمیان شوي دي. خو دغه معلومات البته رسمي سرچینو نه تایید کړي او په کلي ډول د ټولو نوي د جګړې جزئیات هم دغه نت ورکول کېدلی چې موبایل ټلیفون کار نه کوي او چارواکي هم پر وخت باندې د رسنیو سره خپل معلومات نه شریکوي.
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې د ناوې ولسوالۍ د جګړې په اړه یې چې د ده په وینا تېره شپه یې زور اخیستی او چارواکو هم تایید کړې ده، له هغه ځایه راپور راکوو. قدرمنو اورېدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. د الیاس دایی یو تفصیلي تحلیلي راپور لرو په دې اړه چې د هلمند جګړه ولې دومره دوامداره شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکي په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر حافظ محمد سعید د وژل کېدو خبر ورکوي. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قلوردو قمندان ویلي هغه په اچین ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی، خو دفاع وزارت وایي په دې اړه راپور ترلاسه کړی او څېړنه په دې اړه دوام لري. د ازادۍ راډیو زما همکار نوریاس نوری او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر حافظ محمد سعید په ننګرهار کې وژل شوی دی. سید وجل کې دوه خبر د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې 201 نمبر سیلاب قلو اردو قومندان جنرال زمان وزیری ورکړ. هغه د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د خراسان په نامه د داعش د ډلې مشر حافظ محمد سعید د داعش د هغو دیرشو وسلوالو په ډله کې دی چې په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. په دې اړه مو چې آیا سعید په رښتیا وژل شوی، تیر ماښام ناوخته د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره خبرې وکړې. ښاغلي وزیری وویل
د 201 سیلاب قلی اردو د راپورونو له مخې قومندان د 201 سیلاب قلی اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد یې ښودلي دي، خو د دفاع وزارت موضع داسې ده چې موږ په دې هکله پلټنه کوو او د پلاتینې ورسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
د دفاع وزارت وایان زیاته کړه په افغانستان کې د هرې تروریستي ډلې په وړاندې بریا د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې برلاسي دي.
که چیرې هر تروریستي ګروپ یا د هغو مشر وژل کېږي، دا د مخالفینو په ضعف او د کمزورۍ باندې ډېر دلالت کوي او زموږ په وړتیا او په غښتلتیا باندې تاثیر کوي. نو معنا دا ده چې هغه وژل شوی وي، دا زموږ لپاره ښه خبر دی.
د راپورونو له مخې د داعش ډله چې ننګرهار قوي مرکز بلل کېږي، په دې وروستیو کې د ولایت په چین او کوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ هم برخمن وو، سخت ځپل شوی ده. حافظ محمد سعید چې د پاکستان په قبایلي اورغزو قوم پورې تړلی او د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړی و، د افغانستان په ختیځ کې د داعش د حضور له څرګندېدو سره له دې ډلې سره یو ځای شو او د خراسان د سیمې لپاره ځان د داعش مشر وباله. د هغه د وژل کېدو خبر مخکې هم څو ځلې ورکړل شوی چې بیرته رد شوی و. تر اوسه نه داعش ډلې د دغې ادعا په اړه څه ویلي او نه هم نور خپلواکو منابعو هغه تایید کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره و سید نور راپورونه هم لرو. هو دا شیبه واورې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ دینی عالمان او سیاسي څیرې د ټولنیز عدالت د ټینګښت لپاره د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. دوی په کابل کې د فقه او قانون له نظره د انتخاباتو څرنګوالی تر عنوان لاندې جوړ شوی سیمینار کې په خپلو ویناوو کې وویل چې انتخابات په شریعت کې هم یو اصل ګڼل کېږي او باید ټول خلک یې ترسره کېدو ته چمتو وي. یوسف خان ځدران له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د دغه هیواد ځینې سیاسي څیرې، دیني عالمان او د علومو د اکاډمۍ غړي د انتخاباتو په اهمیت او په شرعي لحاظ په دې پروسه کې پر ګډون ټینګار کوي. د افغانستان د علماو د شورا یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبه په ورځ د فقه او قانون له نظره د انتخاباتو د څرنګوالي تر نوم لاندې جوړ شوي سیمینار ته وویل چې هر افغان باید انتخاباتو ته لیواله وي او د خپل ځایم په ټاکلو کې ونډه واخلي. هغه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو غوښتل چې د انتخاباتو د اهمیت پړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي.
انتخاباتو په باره کې د رای ورکولو په باره کې شک مکوي، کاغذ ورونو رای ده او کاغذ خويندو رای ده. زه د علماو نه، د دې پروفیسورانو نه او د خپل علمي مراکزو نه واړم چې د آگاهی عامه د منبر او د خطبې د لارې نه خلکو ته د انتخاباتو په شفافیت باندې، نتیجې په منلو باندې، انتخاباتو کې هغه اصول باندې د خلکو رای ته احترام، په دې باندې خبره وکړي.
دغه دیني عالمان د قانون او شریعت له نظره ټینګار کوي چې د انتخاباتو ترسره کېدل او په دې پروسه کې د خلکو ګډون د هر چا مسلم حق دی. هغوی وایي چې په افغانستان کې ناپوهي او کم سوادي د دې سبب شوي چې خلک انتخابات بې اهمیته یا ناروا عمل وګڼي. دیني عالمان د علومو اکاډمۍ غړي او سیاسي ځینې څیرې داسې وخت ریوه چې تر لاندې د انتخاباتو پر اهمیت غږیږي چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا ښه ګڼل شوی و. په هغو انتخاباتو کې د نارینهو تر څنګ د ښځو شاوخوا 40% ونډه د پام وړ ډېروالی ښودل شوی و. په دې غونډه کې د علومو د اکاډمۍ مشر سوریا پوپل، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوس چې د شفافو انتخاباتو ترڅنګ د خلکو په ګډون ټینګار کړی و.
انتخاباتو په برکت عام وګړي ته فرصت برابرېږي چې خپل حکومت کوونکي وټاکي او د خپل رای د استعمال له لارې د هیواد او ټولنې د برخلیک په جوړولو کې برخه واخلي. تاریخي تجربه شي انتخابات د قدرت د انتقال تر ټولو مطمئنه او عادلانه لاره ده.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د نورو اندېښنو تر څنګ ډېر وخت د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې موجودې وي. مدني ټولنو پر انتخاباتو د څار ډېرو بنسټونو هم وخت نه وخت ویلي تر هغې چې د افغانستان انتخاباتي نظام په بنسټیز ډول اصلاح نه شي، دا ځل خلک حاضر نه دي چې د انتخاباتو اهمیت له پوهېدو سره سره په هغو کې ونډه واخلي. افغان حکومت بیا تل د انتخاباتي نظام پر اصلاح ټینګار کړی، ویلي دي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوي جمهور رئیس غني ډېر ژر دریم تقنیني فرمان صادر کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس هم د هلمند موضوع قدر من اوریدونکو، مخکې مو په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې په اړه د آزادۍ رادیو د خبریال راپور واوریده. په هلمند کې پرختیا هم جګړه اوږده شوې ده، خو دا 140 کیلومتره لری جګړه څنګه د لشکرګاه تر پولو پورې ورسېده؟ د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړه ورو ورو زورور سوا او وسلوالو په څه کم یوه کال کې د سنگین، کجکی او نورو ولسوالیو تر مرکزونو پورې ځانونه ورسول. بیا هم زمونږ همکار محمد الیاس دای په دې اړه چې ولې حکومت د هلمند په شمالي ولسوالیو کې پیل شوې جګړه پر وخت مهار نه شو کړی او اوس په مرکزی ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه چې لشکرګاه ته ډیره نږدې شوې ده څنګه نشي مهارولی، دا تفصیلي راپور په ګډه اورو.
د هلمند څوارلس کلنه جګړه په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغه زوره ورسوه چې په دې ولایت کې میشتو بهرنیو ځواکونو د خپل پوځي ماموریت وروستی مرکز کمبشن هم د همدې کال په وروستیو کې وتړی او د نږدې 3500 کیلومتره مربع پراخ ولایت امنیتي او دفاعي چارې په یوازې سر افغان ځواکونو ته وسپارلې. په هلمند کې د څه باندې 9000 پولیسو تر څنګ د 215 میوند کل اردو سرتیری او د 8 نمبر سرحدي لواء ځواکونه د نورو ګڼ میشتو سیمو تر څنګ په بیلابیلو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو څخه پاتې سو یو سلاتیا لوی او وړو کمپونو کې ځای په ځای سول. آیا د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سنگین په سروان کلام او د کجکی ولسوالۍ په کښته کجکی کې د پیل سو جګړو پر مهال چا د فکر کړی و چې وسلوال به دومره سره منظم او متحد چې جګړه د نادالی او بابا جی تر کلیو وغځوي؟ د ولایت شورا وکیل بشیر احمد شاکر وایي هو.
ما د شمالي ولسوالۍ 40 د ښار د فار 40 ولې ولې د نادالی ولسوالۍ 40 دلته د سینما ته چوک 40 دی. ما د شمالي ولسوالۍ د فار ویل کچیر شمالي ولسوالۍ باندې پر وخت باندې اقدام سوی نن به جګړه په ښار په سلرمه امنیتي او ځکه نو
شاکر ول مسؤول سره لدی چې د شمالي ولسوالۍ د خطرناکو جنگونو په واقعبو پویدل خو په صحیح تدابیرو ونتوانیدل. وسلوال چې اوس په لنډو څو کلونو کې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت سوي دي، ولې نږدې 14 کاله غواړي د افغان ځواکونو څخه د هلمند جګړه وګټي؟ د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو ځکه په هلمند کې پر جګړو زور اچولی دی چې کچیر سکوت سي په ځینو شمالي، اکثرو جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې برای ترلاسه کولای سي.
حکومت لپاره هلمند ستراتیژیک اهمیت لري. په همدې ډول د داخلي او نړیوالو تورستانو او د دوه حمایتګرانو ته هم هلمند زیات ارزښت لري. د هلمند سکوت یا په هلمند کې د دښمن برای یوازې هلمند نه، د کابل تر لمن او تر شماله پورې برای ده. نو په هغه اساس دښمن نهایت کوشش کوي چې هلمند باید نام نه وساتي او هماغه علت ده چې دا 14 کاله هلمند نام نه ساتل شوی. څومره چې په حکومت پورې مربوط ده، هغه قوتونه یا په هغه تعداد قوتونه چې موږ په هلمند کې لرو په یوه ولایت کې نه لرو.
د ایران او پاکستان سره د هلمند 125 کیلومتره پرانستې پوله د نشي توکو کاچاک د کوکنارو د کرکري د پاره د کال په څو موسمونو کې مساعد اقلیم د هلمند پراخه راځي او په لومړي ځل افغان ځواکونو ته په یوازې سر د امنیت ساتلو مسولیت د هوایي ځواکونو په برخه کې بې ساري خلګاوي د خیالي ځواکونو موجودیت او د امنیتي ځواکونو برابرۍ کې کمزوري چې اوس هر پلو بحثونه ګرم دي او دې ته ورته ځینې نور د هلمند د نامنیو د عواملو څخه کېدای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزده د هلمند والی حیات الله حیات د خبرو سره موافق دی. اخونزده ازادي راډیو ټول وسلوال غواړي پاته ولسوالۍ هم ونیسي او د کوټي شورا هلمند ته رانقل کړي.
تاسو ګورئ د هلمند زیاته منطقه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دوی کوشش کوي چې دوی خپل د کوټي شورا را انتقال کړي مساقلاته او په مساقله کې دوی خپل شورا سره ځای پر ځای کړي. بالکل هم د دې لپاره چې دوی خپل د کوټي شورا را انتقال کړي دلته دوی مشران راشي د دوی قمندانان راشي چې دلته سره ځای پر ځای شي دا په دې ځای کې دوی خپل ځان ته د اوسېدو ځای پیدا کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې وسلوالو د سری کې ته په نوم د خپلو تازه جوړ شوو تشکیلاتو په مرسته په سنګین کې خپل حاکمیت د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسوي. نوزاده او مساکله ولسوالۍ ونیولې او تر لږ دمې وروسته د نادالي ګریشک او مرجي ولسوالیو په امنیتي کمربند بریدونه وکړل. دوی په لږو ورځو کې د نادالي مارجي او ګریشک ولسوالیو ډېرې سیمې د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي په شمول تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د 2016 څخه تر 2014 میلادي کال پورې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په خاص ډول برېټانوي او امریکایي ځواکونو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو سوې چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په مساکله سنګین نوزاد او کجکي ولسوالیو کې د بیا رغونې او امنیت برخې کې ترسره کړې وې. د افغان ځواکونو بې سارې ماتې او وسلوالو ته د سیمو پرېښودل د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤولین دې ته اړ کړل چې په هلمند کې 215 میوان قول اردو د سره ورغوي. نو ځکه د دې قول اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام پیل سو او په ډېرې چټکۍ سره یې نږدې لس بېلابېل هغه کنډکونه د سره ترتیب تجهیز او تنظیم کړل چې په تیرو اتو میاشتو کې د جګړو پر مهال مهارتونه د لاسته ورکړي ول. دروان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د اولی او دریمې لیواګانو اول او دریم کنډکونه هغه وروستي کنډکونه ول چې د احیای مجدد یا بیا روزنې او تجهیز له بهیر څخه فارغ شول. تازه فارغ شوو سرتیرو ازادي راډیو ته وویل ښه تعلیمات یې لیدلي او کولی سي چې د وسلوالو په ضد وجنګیږي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت د بچراګام لوسوري اوسیدونکی منګه خو د کابل د تعلیمي مرکز نه پاري غو درې میاشتې مهال ته وکړ درې میاشتې غو د دوړغلو پوښي د څلورم میاشتې د موږ تعلیماتو کې روانه ده. موږ ان شاء الله خټېټ تعلیمات کړو دوه په مخې موږ خټېټ ته تدبیر نیولې دي پوښ خټېټ ملاتړ به کوو د خیر افغانستان دغه نه زنانه او د سپینګرو د صدنه به کوو په ټېټه په کلاکا زمنګ ستی نور هیڅ درته نه لري ارتیا ده صرف چې موږ نه سره موږ صحیح شي سلام موږ له سره کی پوښ چې بند نه په جنگ وخت کې پوښ موږ له سره را کې او خا غره کې مهمات را موږ زه ورسیږي پوښ او
می خالد ډېر تفاوت یو کډېر پر مختل زده کړې او زمنګ لپاره دا ډېر غټور زده کړې له په خوانه دا ډېر خو پوښ کار ورسې چې دا غزده کړې موږ ته چمتو شو او تیار یو ډېر غټور زده کړې
سرتیری د تعلیماتو څخه خوش کړي. 215 میوان کول اردو هم د بیرغونی او جوړونی په ورستی پړاو کې ده. سره لدی چې دروان مریض کال د جګړې فصل ته د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړل او افغان ځواکونو هم د دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته د وتلو خبر ورکړ نو مشکل په څه کې دی؟ ولې یو شمېر وسلوالو چې د حکومت په خبره تر یو څو سوه ډېر هم نه دي وتوانېدل چې د اګست د میاشتې د څلورمې او پنځمې نېټې په بریدونو کې د نادالي نورو سیمې هم لاندې کړي او ځانونه د لشکرګاه اته کیلومترۍ ته ورسوي. بشیر احمد شاکر پر یو مشهور خبره ټینګار کوي دی وای رهبری کمزور ده د مختلفو سرتیرو د جستمونو په سطح همغږي وجود نه لري.
ما مخکې هم ویلي دي موږ په تکتیکي سطح کې مشکل لرو هغه د کنډک په سطح هغه د ټولۍ په سطح باندې هغه کسان چې په سطح د ماریوي کې په هغو کې مشکل لرو کله کله د هغې په مابینځ کې نه همغږي وي او په هغه ځای کې په ماریوي په سطح کې هغه هلته مدیریت درست نه وي. موږ صرف پر دغه اړخ باندې کار وکړو انشاءالله مشکل حل دی.
د روان میلادي کال په اګست میاشت کې یو شمېر وسلوالو د لشکرګاه په جنوب کې د پاکستان سره پولې ته نږدې پر خانه شنو ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ د دریم ځل دپاره تر خپل ولکې لاندې راوستله. په همدې روان میلادي کال کې حکومتي ګڼ شمېر سرتیر د مرجي ولسوالۍ په مرکز کې په میاشتو داسې محاصره پاتې شول چې خوراکي او پوځي توکي ورته د الوتکو د لارې غورځول کېدل. که څه هم حکومت د مرجي او سنګین ولسوالیو د لارو د بیرته خلاصولو دپاره څو ځله عملیات وکړل خو د دې دواړو ولسوالیو د اوسیدونکو په خبره نتیجه نه ده ورکړې. اوس په نادالي کې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. که دا ولسوالۍ سکوت وکړي څه به پېښ سي؟ د ولایت شورا مرستیال مجید خونزاده وای لشکرګاه ورسره سکوت کوي.
بالکل د ندالی سکوت د لشکرګاه سکوت دی، د باباجی سکوت، د چانجیل سکوت، د خپل د مرکز لشکرګاه سکوت دی، ځکه چې څلور کیلومتره، پنځه کیلومتره، اته کیلومتره دوی په مابین کې مساحت سره لګي. د ندالی سکوت، د باباجی سکوت او د چانجیل سکوت بالکل د لشکرګاه سکوت.
د هلمند والی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د دې مسؤل خبره نه مني. حیات الله حیات وای که څه هم د څوارلسو ولایتونو وسلوالو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل او غوښتل یې ځینې مرکزي او جنوبي ولسوالۍ سکوت کړي، خو د والي په خبره ونه توانېدل. ځینې کسان او د ولایتي شورا مسؤولین بیا د هلمند جګړه د تیلو مرمیو او د مرمیو د پوچکونو د خرڅولو د وړو ګټو بولي، خو د هلمند مسؤولین وایي دا ولایت د نړیوالو ترورستانو د یرغل سره مخامخ دی چې په لوړه کچه پلان، سرتیرو او امکاناتو ته اړتیا لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
له هلمند راپور مو اوریده قدرمن اوریدونکو. د هلمند د جګړې د څرنګوالي او اوږدېدو په اړه ستاسو اس ام اسونه را روان دي. تقریبا سلګونه اس ام اسونه را رسیدلي، خو موږ به یو شمېر د خبرونې په دوام کې ولولو. د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د غور سیمې چارواکي خبرداری ورکوي که د دغه ولایت په سابن ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیري ونه رسیږي، امکان لري چې یا د ولسوالۍ سقوط وکړي. تر اوسه د هغه امریکایي او استرالیایي برخلیک نه دی معلوم چې تېره ورځ په کابل کې یرغمل شول. افغان ولسمشر ډار څرګندوي چې سږ کال د حج په مراسمو کې به افغان حجان له ستونزو سره مخ نه سي. د کوټې په هغه روغتون کې چې وکیلان د خپل یو مخکښ همکار د مړینې د درناوي لپاره راټول سوي وو، په پرونۍ حمله کې د وژل سویو شمېر اویا تنو ته اوچت سو. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې د سوریې په شمال کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې یو ښار کې د اونۍ په پیل کې د ماشومانو د علاج پر یو کلینیک څو هوایي حملې سوي چې دیارلس کسان یې وژلي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې ښایي د ده د سیالې هیلري کلینټن ایمیلونه د هغه ایراني ساینس پو د مړینې باعث شوي وي چې متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې اعدام سوی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی لیواله ده چې د کسپین سمندرګي په سیمه کې د انرژۍ او ترانسپورت د نویو پروژو په اړه له خپلو سیالانو سره آذربایجان او ایران ولسمشرانو سره خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان ساحل له هلمند په خپل سمس کې لیکي، هلمند ته د جګپړو چارواکو پاملرنه نه کوله، اوس چې جګړه تر مرکز راورسېدله د جګړې مخنیوي ورته ناممکن دی. محمد اسلام صمیمي له کندهار لیکي، طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند ته انتقال کړي تر څو ځان د بهرني هیواد له احتیاج خلاص کړي. محمد عارف وفا له مرکز لشکرګاه لیکي، د هلمند هغو ولسوالیو ته چې دمګړۍ پکې سخته جګړه روانه ده باید اضافي ځواکونه واستول شي، کنه هلمند به هم د قندوز له برخلیک سره مخ شي. عبدالباري ظاهری له کندهار لیکي، د هلمند د جنگ د اوګدېدو یو عامل د چارواکو ترمنځ نه هم غږی ده. میرویس له کندهار لیکي، که دولت غواړي چې د هلمند جګړه مهار کړي نو اول دې د بارامچې پر علاقه هوایی حملې وکړي. عبدالحنان قادری لیکي له کندهاره، د هلمند جګړه د حکومت نه هم غږی ده. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې اشرونه لیکي چې د هلمند د جګړو د دوام علتونه د مخدر موادو کاروبار، د پاکستان سره د سرحدي لارې د عبور مرور شتوالی او د دولتي ځواکونو تکتیکي په شاتګ دی. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، په هلمند کې جګړه د قاچاقبرو لخوا توده ساتل شوې. قاچاقبر غواړي چې د هلمند له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق ولیکي، ځکه دا لار ورته مهمه ده. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د کوټه د حمله په اړه اورستی حالته د کوټه په پرونی 14 نه کې د وژل شویو کسانو شمیر یو او یاتنو تر رسیدلی او د ټپیانو شمیر یو سول لستنه شوی په هغه کې هم د شاوخوا شلتنو حالت مرګونه بلل شوی د ازادي رادیو خبريال برکوال میخیل په اړه تفصیل اوروي
کوټه ښار د پرونی خنړی 14 نه لامل ماتمی او غمجن دی د بلوچستان حکومت په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی او نن ټولې تعلیمي ادارې د ماتم په توګه تړلې دي پر مدافع وکیلانو په سوي ځان وژون کې برت کې لټپې کسانو څخه یو په یو هغه ټپیان هم ساور کوي چې ټپونه یې جوړ دي د کوټه د دولتي روغتون رئیس عبدالرحمن میاخیل پرون نا وخت ازادي رادیو ته په 14 کې د وژل شوی کسانو د شمیر په اړه وویل
اسپیتال کې سو په سیول اسپیتال منځل سيدي هغه سي ام اچ ته لاړل یو په بولان میډیکل کالج کې دا نور سيدي تقریبا درس کسان یا 28 کسان دا زخمیان
هغه حالت څنګه
هغه بهتره دي هغه بهتره دي لیکن چونکه دلته فرست ایډ ور ملاو سو دا هغه سيدي دلته دغه سیفټي نه و لکه د ماکه سي وسو هغه ویریده هغه مرضو زیات دي دغه
خود شپې تر نا وخت چې د کوټه په نظامی روختون کې کوم ټپيان تر درملنې لاندې و له هغه څخه جنو نور کسانو هم ساور کړه چې د مړیو شمیر یو او تانو ته ورسید او یو سلو لستنه لا هم ټپیان دي چې له هغوی څخه د شاو خاشلو تنو حالت مرګونی بلل سوی او د نور درملنې لپاره په ځانګړي الوتکه کې کراچۍ ته لیږدول سوی دي په دې 14 کې وژل سوی شاو خوا 50 تنه هغه مدافع وکیلان دي چې تر 14 مخکې د ناصرګند وسلوالو په ډزو د خپل وژل سوی مشر بلال انور کاسی د جسد لیدو ته ملکی روختون ته راغلی وو په وژل سوی کسانو کې د مدافع وکیلانو د اتحادیه په خواني مشران هم شامل دي د دې ترڅنګ په 14 کې آج او ډان ټلویزیونونو دوه کیمرې چلوونکو هم وژل سوی او یو خبريال پکې ټپي سوی دی دا چې په روختون کې امنیتي سرتیر موجود نه وو کڅنګ چې دا 14 وسو د روختون رئیس عبدالرحمن میاخیل وایي
بات یې ہے کہ ہمارے پاس تو روایتی چوکی دا
مش خو په روختون کې واد روایتي ساتونکو لرو چې هغه هیڅ وسله نه لري مش هڅه کوي چې په راتلونکو کې د امنیت غم وخرو ما د پوز لوی درستسته هم دا وویل چې خدای مکړه کبل وخت داسې پیښه کیږي نو ټپيانې باید یا نظامی روختون ته یوړل سي یا د زمرد امنیت غم وخړل سي تر دې پیښې وروسته د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف هم کوټه ته راغلل او دلته په نظامی او دولتي روختون کې د هغو کسانو پښتنه وکړه چې په پورونی 14 کې ټپيان سوی وو
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په دې تاندې څنګه کې یو افغان پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتي ورکړه خپل ژوند دی بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د خکولو لپاره هلې ځلې کوي ځکه خو یې خورلنی غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي ورپسې دوستانو له یو تنکی زلمی اسد خان افغان سره غږیدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی وو خو په لاره څه ور وشول په نننۍ تاندې څانګې کې به واورئ زه نورګل شفق یم ملګرو مریم امرخیلا د خپل ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمانی په زړه کې کرلی وو د خپل سیمې د جماعت ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل نو د دې لپلارې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته د خونځي هم ور باندې وایي
زموږ ملا صاحب هغه به ډیر صفتونه زما کول ټول کلا کې د لکانو ته ویل چې دې ته وګوره یو ټوټه قدی د دې عمر ته وګوره دا څه رقم قران وایي او د دینی کتابونه به مل مخې نه ویل نو هغه وخت و چې زما پلار ته د مولا ویل و چې خیر ده تر شپږمې پرې د دې اجازه ورکړې ده تر شپږمې مکتب وای سره
د دې استعداد وو چې د خونځي پیلې د اول ټولګي پر ځای لپ پنځم ټولګي وکړ د دې لزنداباد افغانستان چیغي او د نورو ټولګیوالو او د مکتبین جنو بدرګي دغه خونځي وغوړاوه
زما سره ډېر غټ غټ جنې وي حالت به مو ترانه ویلې دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریک کړم او ورته ویل چې موږ به کابل ته پیل کې ګنجونې برازي او ترانې بوي شیرونه بوي نو اغره سره ومنه لبیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسولیتونه ما وخصل هر ورځ به مې ستیج په سر باندې لومړی به مې لاس موټی ک ویل به مې زند آباد افغانستان ټول ګنجونو بلاسنه پورته کول او دی به هم ویل چې زند آباد افغانستان نو مونږ ډیر زیات په لوړ مورال او لوړ روحي سره دغه خونځیر شروع کله سي زما غلیاقت زمونږ خپلوانو دوی ولید هغه وسې زما د پلار د تر زمونو تربرونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپل لورانی مکتبو کې واچولې
ډیر اغلی مریم اتم ټولګي ته رسیدلې و دوستانو چې خونځی ته اور ور واچول شو او د دې خورلنی او کلیواله په خپلو کورونو کې ناشته
هغه وسې کله خونځی مو وسول سو ټول خلک ودارس ولات نو هغه وسې مونږ مکتب نه پاتې سولو بده مرغه تقریبا 1200 انجونې زما تر اوسه هم په یاد دي سدونه انجونې مکتب ته راتللو مونږ مکتب هم سم مکتب نه و داسې تیږي کله کله فیسبوک کې بعض خلک راپورته کوي زما بیا ډیری وخت ژړه ورته راسي زما د خو ماته هغه انجونې را یادېږي مونږ خپل بوټونه قطار کې خودلا و هغه سي سنفونه مو کله سي اوس راته یادېږي دا اوسنۍ زده کوونکي چې وینم دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم کلي کالي واغوندم بیا ښوونځي ته لاړ شم دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول دا مود وګوره
دا خپل یو خاطره راته وایي چې کومې موسسې په ښوونځي کې یو سیالي جوړه کړې وه او دې له هغې موسسې غوښتي و چې زه غواړم پاچا شم
یو ځل کاناډا نه مونږ مکتب کې مسابقه چول سوی و بیا دوی مونږ ته ویل سیار چا ښایسته رسم وکړه هغه ته بیا اره برخه کې سیدی راتلونکي غواړي کار وکړي مونږ هغه ته جایزه ورکو مونږ داسې ویل چې زه ښایسته رسم کوم چې زه ډاکټر کېږم ماته به د ډاکټرۍ شان راولېږي او چا ویل زه معلمه کېږم هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکړل په هغه کې زه اول شوی وم ما ورته ویل زه غواړم پاچا سم راتلونکي کې دوی ماته ډیر وخندل بیا یې راته ویلې وای ته اطمان کېدلی سې بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی
د مریم امرخیلي په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو دی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي خو نه شو اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله دلته هم له خپلې کورنۍ لریوالي د دې زړه خوړ خو مشکلات یې وګالل دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شو چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم
تر ډیرو لیکنې هم کوم مطالعه هم ډیره کړې ده ځینې ادبي ټوټې لیکم لن نثرونه لیکم کله کله نظم هم لیکم هر ورځ اتمانی او څه لیکم نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې سي
همزولو مریم وایي چې کڅه هم دلته د ماما په کور کې وم خو بیا هم خپل کور خپل کور وی کله ناز وکړه کله نخری وکړه دا شی وخره هغه مخره خدا په پردی کور کې کله امکان لري مریم وای چې زما نه یادېږي چې ما د کله په کور کې ناز او نخری کړی وی همدا علت و چې غوختل می باید نورونه خويندې می زما غوندي مشکلات و نه غالي خپل او د هغوی د ژوند د خوالي لپاره می خیاطی پیل کړه خیاطی هم دا سې چې لومړنۍ تجربه می وی خو خې بریالۍ تجربه وی
بازار ته تلم دا کالی می ولید ما لید خو ولې زه خیاطی و نه کما او ما هیڅ خیاطی نه وکړې زلاړه لمه تیکا می واخله تاسو به باور ونی سی 500 افغانۍ ما له یو چانه قرض کړی ویل خپلوانو نه ما په غوان تیکا راوړل لغه نو سلور جوړی کالی جوړ کړ واړه واړه د ماشومانو دا بازار ته ویل هغه دکاندار ته لګ لګ زره غلطیان پکې ونی ولې وای دا جی نه دي سم کنور ډیر خاصه کالی دي رانه وای خصله او دکاندار ته ویل مال ته د سی کالی لري چاته ورکی او تبی گنڈی وای وو نو اغه ما ته 25 جوړی کالی راکړله دا می ټول راوړل کوه ته نیم می د ترخه دي تور کړ نیم ما و گنڈل مونږ به دومره پیسې په کار کې غټلې سیاتا ډیر مختلاړو
دوستانو هغه مریم امرخیله چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ واداسې وخت راغی چې د خیاطی په برکت یې د میاشتې کابو 40000 افغانۍ پیدا کولې لدې سره یې جنو نورو رسپانو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنې کولې او یو رزداسي هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنۍ مېرمنو ته د خیاطۍ په وسیله د رزق ګټلو لار جوړ کړه او دا د اوسې د زرتار پونوم داسې ټولنه جوړ کړي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو غنو بې وزلو مېرمنو ته خیر رسیږي
اوس خو ما ایوا ټولنه رامن سکړه هغه وخت کې د افغان مېرمنو د لاسي صنعت ټولنه و نه یوازې داسې په کابل کې هغه بې وزله مېرمنې دي ټولو ولایتو کې سي غریبي بې وزله مېرمنې دي او د لاس کاری زده د دې لپاره لپاره می کار پیل کړی دا او د زرتار په نامه باندې دا کار ما شروع کړی دا د لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کسي هغه دا و چې مونږ نوې ډیزاین او نوې بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوال ته اروپي جنو د هغه لا طریقه نړیوال بازار دی میرمنو لپاره پیدا کو نو اوس مونږ سره کوم ولایتونه دی پکتیا پکتیکا کاپیسا او ننګرهار همدارنګه میدان وردګ او غزنی لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده اما غواړو چې ټول ولایتونه پکې راګډ کو اوس چې دا تر تارو پورې تر دو شیانو پورې مو دوی ته مواد واخیستله هر چاته مو خپل ولایت ته ورولېږله زما هیله و ارمان هم دا و چې زه د دغو میرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي.
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالي سره نه و مخ شوې خو یو ورځ په برقه کې مخپټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه د سترګې پیژنم دا یې کیسه کوي.
زه کابل ته راغلم نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې نو یوه ورځ ښار کې موټر کې ناستم په څنګ کې مې یوه نجلۍ ناسته وه چادرې یې اغوستې وه دوه ماشومان ورسره وه ما ته یې ویلې وایي ستا سترګې زه پیژنم زما دغه لاسې کلک ونیوه وایي چې ته مریم نه یې د دې مخ پټ وه زما لوت وه ما ورته ویلې مال ته څوک یې وایي زه ګلدسته یم زما صنفه یوه ګلدسته نومېدله نو ما چې وکتله هغه هغه وخت کې کوژده م نه وکړی او وړه نجلۍ وه ډېره وړه وه کله چې مې دې ته وکتله ډېره احساساتي شوله ما له زه مریم یم نو زه په غېږ کې ونیولم په موټر کې دواړه سیټ کې څنګ ناستې وو نو هغه ډېره په ژړا سوله ما هم ژړل هغه صنفه مې زه ډېره تشویق کړله ما ماتې ژړل وایي هېڅکله به نه وایي چې زه ستونزې لرم زمونږ ستونزې چې ته ووینې ستا هېڅ هم نه دي او ته به ځان رسوي.
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغییر لپاره کړي او د هېڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړې خو دا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي. داسې څه مریم وایي
زه درته وایم چې کلم دی جایزې په اړه باندې یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی او نه مې د جایزې په خاطر نه مې د انعام په خاطر نه مې د شهرت او د دو شانو په خاطر باندې ما دومره هڅې کړې دي زه ډېره خوشحاله یم او مننه کوم له دې ملګرو مې چې دوی زما هغه زیار او هغه ته هڅو ته یعنې دونه ارزښت ورکړی ده او دا ډېره غټه خبره ده زما لپاره همدومره چې دوی زه په دې هغه کې یاده کړې یم چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي. دوی ما ته ټلیفونونه وکړل ټولو راسره خبرې وکړلې ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول سي کومې لیکنې مې چې درلودې دوی ته مې ور ولېږلې نو نور دوی پوهېږي کار یې پوهېږي.
ما ویل له خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل. مریم امرخیل ویل
مبارزې نشي کېدلی شي مونږ یو ځای ته ورسېږو هر څه سي کوو هر هیله سي لرو مونږ باید ونه وایسې دا نه پوره کېږي مونږ که مبارزه وکړو که لږ ذره زحمت وباسو لږ ذره یعنې حتمان هغه هیلې او هغه ارمانونه چې مونږ لرو حتمان ورته رسېږو و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډېر پاک نیت باید ولرو.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري مرحله او شرمې دلې اخر می د همتنا مرحله او شرمې دلې وای لوپټې مو له دستاره کمی نه دی د لوپټې څښتنه اغلی مریم امرخیل مو پیژندل چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستوري په هغه خوا روان کړ چې دی غوښت اوس د دستار نوبت دی. اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالي کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ور په غاړه شول پلار یې ناروغ شو او دی مجبور شو چې کور ته ګټه وټه وکړي د سبزی او د میوې مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله خو ښاغلی افغان وایي چې د کار تر څنګ مې د زده کړو لمن هم نیولې وه د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم هغه نوی څه وو.
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای او له کابله مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې او دې کې د افغانانو دپاره د سولې یووالي همغږۍ بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم او بالخصوص هندي وګړو هندي چارواکو او هلته هند کې د سلمان خان سره هم وګورم چې د بینګ هیومن مشري په غاړه لري او د خیر ښېګڼې دغه مرستندوی کارونه سرته رسوي.
خدای اوس دوستانو په څه ګیله مند دی
ما کوشش وکړ چې یا سفر ته رسمي بڼه ورکړم، چې زه یو عادي افغان وم. چار لکه را سره پیژندګلوي هم نه درلوده. ما د معینیت جوانان څخه یو مکتوب راواخیسته خارجه وزارت ته، لیکن بدبختانه باید ووایم چې په اته میاشتو کې زما مکتوب ته حتی هیڅ ځواب ونول شه. خو د هر څه ستونزو باوجود ما یاد سفر ته بس لبیک ویلې او زه ناهیلی نه شوم. او یو درې میاشتې مې ورته ټریننګ وکړو، بایسکل مې واخیسته په 4000 افغانۍ، البته دوام لاسو په چنداول کې. ما کابل ادګا څخه دا سفر پیل که، مخ په ننګرهار، دوهمه ورځ د تورخم او پیښور ته ورسېدم چې هلته مې 2 شپې وکړې. په مسیر دغه لاره کې یو څو ځای زه ډېر سخت تهدید شوم. ځینې ستونزې وې چې مخکې له اسلام آباد څخه د سفر کولو اجازه را نه کړل شوه.
ما ویل ولې دې د دومره هیوادونو ترمنځ هند وټاکه؟ د ښاغلي اسد خان افغان ځواب و:
هندوستان که تاسو دغه لنډو وختونو کې وګورئ یو ښه مثال دی، یو ښه دوست دی افغانانو ته. لنډ مثال یې د سلما ډیم در کولای شم، د چابهار لارې در کولای شم، د افغان پارلمان در کولای شم. لکه ډېر یو مخلصانه ډول باندې افغانانو سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړی. او دې ته هم زه هیله مند یم چې په دغه سفر کې هم انشاءالله موږ ته یو مثبت تمامېدلی شي. ده
سفر مې په نیم کې پاتې دی، خو تکمیلوم یې. او بل سفر مې د ځینو اروپایي هیوادونو په لور دی. داسې څه هم همزولو ښاغلی اسد افغان وایي او زیاتوي:
ما سخت مسیر طی کړی ده او انشاءالله چې دغه زه په اسانه سره اوس هوارولی شم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوزس خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړې توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څه نه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري، سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي: ته د پلار له کوره مرضی راغلی، موږ ته خو د غم نه ده راغلی، او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني مورقه یا بروسلوزس دی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي. په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي نو حمل سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غمې وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کېده. خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی یې وکړي، زه دې ورسره اخیستی و چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوې او تل دې ماشومان نقصان کیږي. نو خپله وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې د موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کړه. دغسې چې ماشومان څو هلکانو چې سخت شول، توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لورې، پیغله لورې، یو داسې یو زاړه سړي ته ورکړه. دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مورې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوځولی دی. دې د خاطره چې لور راوړه او سختونه یې کړل، دا دې اوس یې ژوند برباد دی. اولادونه یې ستر کړل، را دا را څو نقصانونه یې وکړل. د دې مریضۍ له امله دې توجه نه کوله چې یو نږدې روغتون ته بوځي، یو دې پوښتنه وشي چې دا ولې کړی. دا یو غټ انتقام یې د مور نه وخته چې تر اوسه مې واقعیت ډېره ځورېدونکې ده.
اغلی روشنزاده له کورنۍ وګیلمنه د وای ډیرې کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي او که کوم ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکارای.
ډیر کسان دی د خځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي مګر په دې عادي مریض د تشاهد وایي چې مکاري کوي ته دلالي کوي هیڅ توجه نه ورته کوي خو ډیری کسان په دودی چې د خځه ګناهګار ده هر مرض ورته چې دی دی دا چې د پلار د کور راغلي مریض ده موږ نه د مریضه کړي باید ته توجه وشي
د ننګرهار اوسیدونکو مریم وای دا چې کله واده شو په وینه کې حیواني مورېقه و درې ماشومان سر په سر ځای شول دا نه پوهیده چې دا تکلیف لري
اول سر مې صدا تکلیف لري هغه ما سستا پستا و ما سر برابر مې صدا یې دوندې کار مې نه سو کولای نور به مې چې و خړو چې زړه مې راځي کېده ماشوم مې سپناس نور به مې سې هغه ما بیا به ماشوم به مې ولې دېشته
اغلی مریم د همدی مرز لامل د خسر د کورنۍ او خاوند د ناوړه چلند یادونه هم کوي وای خاوند به تل وهله ورته ویل به چې ته مرزي ماشومان دې نه پاتې کیږي زبل واده کوم او ډاکټر ته هم نبی ولا
درې دانی ماشومان مې سر په سر زې سو سم ماشومان مې زې کېدل ډاکټر ته وینم ویل جنگ وای کا یو نه بچان څنګه نه پاتې کیږي دا نور خو زو بچان دي تاسو راواده سي تاسو هم خاون مې کلا کلا واهله مې سي زما شوم غواړم هدي خو ما ګنا نه ما ته ویل ستمه راځي ای بي ماشومان دي زې کیږي ویل سم بل خزا کو دا بچان پاتې کیږي بیا هم پلارګانې بوت نو ډاکټر بیا دوا راته وکړله بیا ډاکټر ویل سي وینې مکروب لري اوس مې دوه بچان
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټره فریده مرخیل وای حیواني مورقه ل حیواناتو انسان ته لیکدول کیږي دا چې دا میکروب څه نخې نخانی لري ډاکټر فریده زیاتوي
حیواني مورقه مګه بروسیلوس هم ورته وایو اغه امراض چې د حیواناتو نه په وجود راځي چې د حیوان له غوښه نه یا هم له محصولات لکه شودې مستې او داشنه څخه استفاده کول دي په وجود دا انټونی امراض مګه هغه امراض ته وایي چې په شکل د میکروب د انتقال کوي او ساري امراض هم کې دسته وږي مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي په دې حالت کې خزي یا مجموع کې چې خزي ډیر د کار سره سره کار لري غوډي کسلوي به حالوي اکثرا تبه کوي د اډوکو درد د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي ډیر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود راوړي لوي خو ماشومان ځای کیږي لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي لبل خو دوی ډیر ضعیف ناتوان وي چې همیشه کورنۍ د سره شخړه کې وی څه ولې خزه بدل نه ضعیف او ناتوانه وي
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې لدی چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوي کړي
په دې حالت کې چې هغه مایند اول حمل اخلي مخکې لس شروع کوي او حمل اخیستو ته کولای شي ډاکټر ته ولاړ شي ټول ما تکمیل کا کبي هم دا مشکلات درلو ده نشو ډاکټر نه په هغه کې مشکلات زیات و نشو رسېږي ډاکټر ته او دوی حمل اخلي دوی بل اراس دي ته وجود راځي هغه سخت کېدی دي اکثرا خون زیګان دي ته پیدا کیږي سخت کوي دا خزه ډیر ناتوانه وي چون دوی په وجود کې میکروب لري دا میکروب سبب د تبې کېږي دوی ته په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوي کا په دویم مرحله کې کله حالت دوی ته پیدا شو هر څه زه تر ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکا تر اوسه دوا واخلي دوا هم د دوی ژوند ژغوري هم د دوی د ماشومان ژغوري
د کابل یو اوسیدونکو ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وای دا لمړی نه پوهیده چې دا استونز لري ډیره کمزورې شوی و بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه او سي صحت څنګه خدای درې ځله مې نقصان وکړ ډیره ضعیفه شوې وم زه نه پوهیدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی ډیره به بې حاله وم اشتها مې نه وه بیا ډاکټر ته لاړم دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو اوس بیا حمل لرم دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی لږ لږ زړه بدوالی هم لرم خو ډیر کم دی په اکثر مواردو کې کورنۍ یو خاوند له میرمنې دا تمه لري چې تل دی روغه او جوړوي دوی خدمت دی کوي او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نوي او پیغور هم ورکوي چې ته مرضی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د ښځې او کورنۍ د ډپارټمنټ امیر بیبي کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې میرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډیره مرسته وکړي
په حقوق کې اسلام برای زن و همچنین متقابلا
هغه حقوق چې یو خزه یې په خاون لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي، لکه حزانت، نفقه، د اوسېدو ځای، د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول. هغه څه دي چې خاون باید ورته خاصه توجه وکړي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي، خاوند یې باید ډېر مرسته ورسره وکړي، ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي.
از لحاظ روحي رواني باید مورد حمایت قرار بگیره.
میرمن حسینی همدارنګه دی وی داسې کورنۍ کې څه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوي وو، خو خاوند یې له میرمن سره ډېر ښه چلند کاوه او تلې ډاکټر ته بيوله چې بل اخر مشکل حل شو او اوس هغه یو ماشوم هم لري.
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که می فرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزی تا حق څوک په ټیټه او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټه او سپک وي. په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامتوي، نو دا ظلم او زیاته دی چې له میرمنې سره یې کوي. په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري. خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې له خپلې ښځې سره ښه چلند کوي. زه هم داسې یوه کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور ویشت ماشومان یې سخت شوي دي، خو خاوند یې تل له میرمنې سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله. وروسته بیا تشخیص شو چې د میرمنې په وینه کې میکروب و. وروسته له ډېرې تداوی ماشوم پیدا شو. زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډېره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. درنو اوریدونکو، هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامدار سقطونه کوي، مور ډیر ناتوانه کیږي. د وجود مقاومت ښکته راځي، دوامدار خوندزګانی ورته پیدا کیږي او د دوامدار سقطونو لامل کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلي. نو کورنۍ ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي، وخت په وخت نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولای شي یو سالم ماشوم زیږوي او یو روغ کورنۍ ولري. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.